د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې به په نن سبا کې پای ته ورسیږي او ورپسې به د بین الافغاني خبرو وار وي. او اجرایه رئیس د انتخاباتو له مسؤولو کمیسیونونو غوښتي دي چې د شفافیت په پام کې ساتلو سره کار وکړي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمای کې به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته به امریکایي لوری د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نامتو ژورنالیست اکبر عزیز پر مړینه خواشینی ښودلې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دا ډیره وختي و چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته به امریکایي لوری د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس په یو رپورټ کې د دوو طالب قمندانانو له خولې چې نمونه یې نه واخیستل شوی ویلي وو، د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د احتمالي هوکړې له مخې به امریکا د افغان حکومت ملاتړ پای ته ورسي. په دې رپورټ کې طالب قمندانانو له قبل دام ویل شوی چې له امریکا سره تر هوکړې وروسته به امریکایي ځواکونه پر طالبانو بریدونه نه کوي، خو وسلوال طالبان به د افغان ځواکونو خلاف چکړه روانه ساتي. خو زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر ولیکل د رویټرز خبري اژانس هغه رپورټ رښتیا نه دی چې د دوو بینومه طالبانو له قبل یې ویلي د هر ډول هوکړې یوه برخه په توګه به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. خلیلزاد دا خبرې تبلیغات بللي او ذاته کړې ده موږ به وس او د هر ډول توافق وروسته د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع وکړو. د زلمی خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکي به ټول لوري د بین الافغاني خبرو لاره ټاکي. د افغان ځواکونو په وړاندې د جګړې د دوام په اړه د ځینو طالب قمندانانو وروستۍ سرګندونې او د زلمی خلیلزاد عکس العمل په داسې حال کې رامخته کیږي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هڅه کیږي چې له امریکا سره د سولې هوکړه لیک په همدې پړاو خبرو کې نهایي شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نامتو ژورنالیست اکبر عیازی پر مړینه خواشینی ښودلې. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عیازی تیره شپه په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. لارک څخه خپره شوې اعلامیه کې ولسمشر غنی ارواښاد عیازی د افغان ژورنالیزم د یو مخکښ په توګه یاد کړی او زیاته کړې ده چې نوموړي د رسنیو له لارې د ټولنې د ذهنیت په روښانولو کې مهم رول درلود. افغان ولسمشر د اکبر عیازی مړینه د افغانستان د رسنیو لپاره یوه ځای بللې. اکبر عیازی لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د مرکزی او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې وه. هغه خپل ژورنالیستیک سفر د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون څخه پیل کړی و. هغه په یوې وروستۍ مرکه کې ویلي و،
ما تقریبا 15 کال کار کړی دی په ژورنالیزم کې او 40 کال په امریکا راغ کې هم لس کاله ازادي راډیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
اکبر عیازی په وروستیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزی اسیا د بیلابیلو څنګه سیمه ایز مشر. پاکستان نن په دې هیواد کې د ګزن یا پولیو د واکسینو یو بیړنۍ کمپاین پایل کړی. د چارواکو په وینا په دې هیواد کې پروان کال کې په ماشومانو کې د ګزن ناروغۍ پیښې 850 ته رسیدلې. له دې پیښو څخه درې تیر اونۍ په خیبر پختونخوا ایالت کې تازه ثبت شوې. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر بابر بن عطا رسنیو ته ویلي د ګزن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو دا درې ورسنۍ کمپاین به د پاکستان په شپږ څلوېښت ولسوالیو یا ضلعو کې عملي شي. د ښاغلي عطا په وینا د واکسینو دا کمپاین به د خیبر پختونخوا په 9 ضلعو کې چیرې چې تیر کال د ګزر ناروغي د 50 پیخو څخه څلور سلوي حساب شوی هم عمل شي. په پاکستان کې سختدریز اسلامي ډلې د ګزر ناروغي پر ضد د واکسینو مخالفت کوي او وخت پر وخت د واکسینو پر کارکونکو بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د واکسینو د نوي کمپاین د کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره څلور زر امنیتي سرتیري ګمارلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دا ډیره وختي و چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. جواد ظریف په فرانسې کې د نړۍ د وو سترو صنعتي ودون د مشرانو د غونډې پر مهال دغلت نصافي سفر کړی و. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا تکرار کړ چې تهران کې د رژیم د بدلون هڅه نه کوي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل موږ یو ډیر ښه او پیاوړی ایران غواړو، دغلته د رژیم د بدلون په اړه غور نه کوو. دی وایي تاسو ولیدل چې په تیرو شلو کلونو کې دې څه ډول کار وکړ، دا ډیر ښه نه و. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د اوو سترو هیوادونو مشران نن په فرانسه کې خپله غونډه د امازون په ځنګلونو کې د پراخې اورلګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي د دې هیواد په جنوب لویدیځ تفریحي ساحل بایرس کې په دې سرمشریزه کې راټول شوي مشران د امازون په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د ګل کولو لپاره د تخنیکي او مالي مرستې د برابرولو یو ممکن جوړجاړي ته نږدې شوي دي. د نړۍ په اوو سترو صنعتي هیوادونو کې امریکا، جاپان، جرمني، فرانسه، ایټالیا، برتانیا او کاناډا شامل دي. په امازون ځنګلونو کې په وروستیو کې په بې ساري توګه اور لګیدلې چې نړیوالې اندېښنې یې راپورته کړې دي.
سمنګ غاګله ازادي رادیو او ری قطر منوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپور نه خبرو. و باورای چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وی د امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې په نن سبا کې پای ته رسیږي او نورې خبرې به له افغانانو سره کوي.
بله، مو د نقاط نهایی سری و بحث میکنیم و امید خامی است که کوشش میکنیم که بیر او نهایی شو.
په پکتیا کې خلک د انتخاباتو په درشل کې د امنیت د نشټوالي لکبل اندېخمن دي او په هلمند کې لاسګونه خځې د مسلکي زده کړو په کورسونو کې زده کړې کوي.
د شوز د پر ارڅونه غټوره ده، بس خپل ماشومان خپل تنګسه او خپل دغه ګرد در په کولای شي په دغه کار کې دوی وکی چې دا کار خپل مخته یوسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د حزب الله مشر اسرائیل ته د ورستیو حمله لکبل خبرداري ورکړي. د هیواد مخکښ ژورنالیست او د ازادۍ رادیو په خوانی مشر اکبر ایازی په حق ورسید.
ما تقریبا 15 کال کار کردی په ژورنالیزم کې او 40 کال په امریکا راغ کې هم لاس کال ازادۍ رادیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم واوري. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین په وینا دا مهال دواړه خواوې د سولې د موافقې د پلي کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي هم وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
تمکی کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مهم پړاو خبرې ورو ورو وروسته شي او په همدې نه هم پړاو کې یو معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل چې د مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي.
بله، مو د نقاط نهایی سری و بحث نکړو،
وروسته ټکو بحث کوو. تمکیږي او هڅه هم کوو چې د سولې هوکړه لیک په همدې نه هم پړاو کې وروسته شي.
د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو نه هم پړاو د تیرې اونۍ د پنځمه په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. ښاغلی شاهین وایي د دواړو لورو استازو د تیرې شپې تر وروستیو خبرې وکړې او تمکیږي چې دا پړاو مذاکرات د وروستیو مذاکراتو په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو د غویان زیاتوي که زیات زماني اړتیا وي خبرې به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافاتو د مواردو په تړاو د زیاتو معلوماتو له ورکړې ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د دغه وزارت ویاندې ناجی اکبری ازادي رادیو ته وویل
بعد از مذاکرات کې فعلا جریان داره. دور بعدی
لروانو مذاکرات وروسته بعد افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغه مذاکرو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی لري.
روی
دست داره. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د حکومت مذاکراتي پلاوی به 15 کسیز وي، خو تر دې دمه یې رسنیو ته د هغوی نمونه نه دي په ډاګه کړي، خو طالبان لا حاضر شوي نه دي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دغه ډله به له حکومت سره د یو اړخ په توګه بین الافغاني خبرې وکړي. طالبان په داسې حال کې د سوری د هوکړه لیک د وروستۍ کېدو خبره کوي چې له مذاکراتو یوه ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو وبلیدل شي چې طالبان هم چمتو دي کنه. له بل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغو مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیلمندي څرګنده کړې چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلامه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمونږ راغله ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي که د انتخاباتو کمیسیون انتخاباتو ته اساسي پاملرنه ونه کړي نو نتایج به پر میلیونونو کسانو منفي اغیز وکړي. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو په تړاو د خلکو او کاندیدانو غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي بهیر د سم پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو ښکېلو بنسټونو مرستو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. سین په راپور کې واورئ.
سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک د دستګاو د کارولو ډاډ ورکوي، د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس په انتخاباتو کې د شفافیت په اړه اندېښنې ښیي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې په انتخاباتو کې د شفافیت په راوستلو او په دې لاره کې د جدي ګامونو په پورته کولو ټینګار وکړ.
د انتخابات په درشل کې یو انتخاباتي کمیسیونونه دي د هیواد د قانون په اساس د شفافیت د تامینولو لپاره د خلکو او کاندیدانو غوښتنو ته اساسي پام وکړي، ځکه له نتایجو یې میلیونونه خلک اغیزمن کیږي.
خاغلی عبدالله په داسې حال کې دغه موضوع مطرح کړه چې د یک شنبې په ورځ یو شمیر کاندیدانو ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو پر شفافیت ډیر باوري نه دي. له دې امله یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپل څارونکي نه دي ورپېژندلي. د دغو کاندیدانو په باور د هیواد په ځینو سیمو کې د ناامنیو پراختیا کولی شي په انتخاباتو کې پراخو درغلیو ته زمینه برابره کړي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره یې بېلابېلې لارې په نظر کې نیولي، خو ټینګار کوي چې خلک د کاندیدانو څارونکي او نړیوال څارونکي هم باید دغه بهیر وڅاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وایي
کمیسیون هڅه کوي د خپلو انتخاباتي شریکانو، ګوندونو، کاندیدانو، څارونکو په همکاري وکړی شي دغه پروسه شفافه کړي. موږ لوایح ترتیب کړي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي، خو خلک نړیوال او کورني څارونکي د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي. کمیسیون په یوازې ځان څه نشي کولی.
مخکې له دې د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر د سرپرست مرستیال مرزا محمد حق پرست د ازادي راډیو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې ویلي و چې د نوو دستګاو په کارولو سره بیا هم نشي کولی چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. د دغه کار لامل د حکومت نه همکاري بللې وه، خو دا هغه ادعا ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ ردوي. په داسې حال کې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته 23 ورځې پاتې دي، خو د رای ورکولو د پاڼو او نورو حساسو او غیر حساسو موادو د بشپړېدو خبرونه لا نه اورېدل کیږي. لبلې خو د انتخاباتو په ورځ د ډیر زرو موقتی کارکونکو ګمارل بل موضوع ده چې پیچلتیا او وخت نیولې کولای شي د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. خلک په دې باور دي چې انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي او د انتخاباتو د کمیسیون کمزوري کارونه به دغه بهیر ستونزمن کړي او د کمیسیون لخوا به د دیموکراسۍ اصل او د یاد کمیسیون فعالیتونه تر پوښتنې لاندې راولي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
په پکتیا کې د ولایتي شورا چارواکي وایي که امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي نو د رای ورکولو ډیر مرکزونه ښایي بند پاتې شي. یو شمیر د ولایتي شورا غړي وایي که د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي نو ښایي زیات شمیر خلک د رای ورکولو د مرکزونو ورتګ ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور جزئیات احسان آریان له پکتیا نه راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو عام خلک نشي کولای په راتلونکو ټاکنو کې په ډاډه زړه برخه واخلي. د ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا ولایت د یو شمېر ولسوالیو امنیت خوندي نه دی او که هم داسې دوام وکړي 50% د رای مرکزونو ته به خلک د تګ زړه ښه نه کړي.
ولې که چېرته په وخت باندې دا اجرات ونهسي، امنیتي تدابیر ونه نیولی سي، نو لرې به نه وي چې زموږ په ټول ولایت کې تقریبا کوم کارتونه چې خلکو اخیستي تذکریس ټیکر شوي دي، دې به 40% یا 50% پورې اضافه استعمال نه سي.
له بلې خوا د پکتیا ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې په مشروط ډول برخه اخلي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که امنیت یې خوندي شي، د نوماندانو ژمنې د پلي کېدو وړ وي، شفافیت پلی شي او رایو ته یې ارزښت ورکړل شي، په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلي.
نوم مې زین الله ګران ده او په دې شرط رایه ورکوم چې د رایه مې د ارزښت وړ پاتې شي او زما په رایه معامله ونه شي.
نوم مې مسلم سیال دی، د پکتیا اوسېدونکی یم. په راتلونکو ټاکنو کې زه په دې شرط ګډون کوم چې تر څو زموږ امنیت خوندي شي او کومې ژمنې چې د پکتیا ولس سره شوي دي هغه ژمنې عملي شي.
د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې مو د پکتیا ولایت له امنیت قومندان سمنوال محمد عثمان جان باز سره شریکې کړې. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مهال د ولایت په بېلابېلو برخو کې تصفیوي عملیات روان دي او د ټاکنو په ورځ به د خلکو لپاره د رایې ورکونې د ټولو مرکزونو امنیت خوندي کړي.
د انتخاباتو لپاره باندې اوس هم تصفیوي عملیاتونه لرو. په بعضو نقاطو کې چې د دښمن شتون لږ لږ لیدل کېږي، هلته کولای سي چې په آزادانه ډول خپل کمپاینونه وکړي او د انتخاباتو په ورځ خوښې نومان ته رایه ورکړي.
په پکتیا کې د ټاکنو په اړه د ولایتي شورا د یو شمېر غړو او د دې ولایت د یو شمېر اوسېدونکو اندېښنې په داسې مهال کې راپورته کېږي چې تر اوسه په دې ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو ترمنځ سیالۍ د ګوتو په شمار دي او د دې ولایت ډېری اوسېدونکي د 13 نوماندانو له منځه د ډېرو نوماندانو د پروګرامونو په اړه معلومات نه لري. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. په هلمند کې کونډو ښځو او بې سرپرسته یتیمانو ته د مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د هلمند چارواکي وایي د مسلکي زده کړو دا پروګرام یې هغو کورنیو ته برابر کړی دی چې د فامیل غړي د حکومت او افغان سرتیرو په لیکو کې وو او له لاسه یې ورکړي دي، خو په سوال او فقر ځپلو کورنیو ته خپله خرچه برابروي. زموږ همکار چې دا مرکز دغه مرکز ته د راپور د برابرولو لپاره تللی دی وایي ډیری داسې نورې کورنۍ هم شته چې غواړي په دې کورس کې ګډون وکړي.
د ګلدوزی په نوم په یوه واړه ټولګي کې ناستې د پاخه عمر ټولې ښځې په دقیق ډول ګنډل کوي. که څه هم دا ټولګی لږ وخت کېږي چې جوړ شوی دی، خو داسې ښکاري چې دلته ناستې کونډې د کالیو د رغولو د ماشین سره عادت دي. څلوېښت کلنه شمسیه چې پخوا تر دې دریو ځوانانو زامنو ساتله، اوس خپل اړه شوې ده چې د سوال او لاسنیوي پر ځای د مسلکي زده کړو دغه کورس ته راسي او د دې لارې خپل اقتصاد غښتلی کړي. د شمسیه درې زامن په پولیسو کې ول، دوه یې د طالبانو سره په مخامخ جګړو کې وژل سوي دي او یو مایوب پر کور ناست دی. دا نه غواړي پر تلویزیون ښکاره شي، خو ازادي راډیو ته وویل د ګلدوزی تر دغه کورس او زده کړو وروسته راتلونکي ژوند او په ځان بسیا کېدو ته خوشبینه ده.
د ښځو لپاره هر څونه ګټوره ده، بس خپل ماشومان خپل تنګسه او خپل دغه ګرد درپی کولای شي په دغه کار کې، دوی وکړي چې دا کار خپل مخته یوسي او شکر ښه مختم روان دی. شکر دی ښه په زده کړه کې دغه استادان مشه استادان دي او ښه منظم کار تاسو موږ ته د ښکړې دي، دا ستاسو د برکت ده. نه هله دغه چې ځامن مشي دنسوي دي، ما د بل کالی پریول، د بل غالی مې پریول، درنې درنې عام عملیات وم، ام په دغه کې ما خپل د کور دغه تنګسه خپل را پکواله په رقم، مګر و شکر پر دې سات زه خوشاله یم.
د حکومت په مالی مرسته د توحید په نوم دی وی خصوصي انجوله خو 200 کورنوي ته چې غړي او مشران د حکومت او امنیتي سرتیرو په لیکو کې د لاس ورکړي دي او به بزات دي د مسلکي زده کړو دغه پروګرام به خینه وي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي لډیر وخت په دې هڅه کې و، خو تر دې وروسته به ټول هغه کورنوي ته د مسلکي زده کړو نوبت رسیږي چې اړتیا لري،
تر څو موږ وکولای شو یو سناسه د خپل شهیدانو کورنۍ، امدارنګ د بے سرپناو کورنۍ او د بے وزلو کورنۍ او د ماجرو راستنیدونکو کورنۍ سره لاسنیوی وکړو، بل اخر دوی ته د سیرفوی زده کړې زده کړو چې د خپل آینده تضمین شي، دوی آینده تضمین شي. د دې لپاره 200 زمنګ د دې کورنۍ غړي په مختلفو رشتو کې چې تاسو ته کېدای شي مسول مکمل معلومات ورکړي جذب شوي دي، تر څو دوی په دې لنډه موده کې خپل عرفوي کورس زده کړي، خپل عرفه بلاخره سامان کم شیان چې دوی ته هم په نظر کې ورکول لرل شي هغه هم ورته ورکړي او بلاخره خپل د کور او د ژوند کار برابر کړي.
که څه هم حکومت د مسلکي زده کړو په برخه کې د زرګونو ځوانانو لپاره بیلابیل کورسونه او پروګرامونه جوړ کړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د وژل سو امنیتي سرتیرو کونډو او یتیمانو ته د ځان بسیاینې په موخه مسلکي کورسونه جوړیږي. د دې کورس دوی نور پیغلی غړي پیروزه او مستوره که څه هم تر 14 ټولګي پورې زده کړې لري، خو په دولتي ادارو کې د کارونو او دندې د نشتوالي له امله اړسوي دي چې د مسلکي زده کړو دغه کورس ته مراجعه وکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د کار انرژي لري خو د حکومت تشکیلات کم دي او دندې نه موندل کیږي.
بلې، دا خو ثابت خبره ده چې سړی بیکار سي، بیکاری د بدبختۍ زنګو ده. د جنگ جګړو هواد مو دینو مخکې تر دې چې دا کار شروع کړي ډیر زیات خپه او زوریدل، حتی خپل امید مو د لاسه ورکړي چې دا سړی نس په موږ باندې سر وګرځوي. خو خوشبختانه چې د والی صاحب پر اتک سره او دغه نوی دولت پر اتک جوړیدو سره موږ د خپل کار کو د کار زمينه را ته مساعد وسوله.
بلې، خپل د راتلونکي په اړه ډېر پلانونه مو درلودل، ځکه چې د کار زمينه نه مساعده، غوښتل مو چې په راتلونکي کې یو څه ترلاسه کړو، یو څه زده کړو. الحمدلله چې دا پروژه موږ ته مساعده شوې ده، له دې څخه موږ ډېرې ګټې ترلاسه کولی شو. په راتلونکي کې خپل اقتصاد پیاوړی کولی شو، خپل د اولادونو لپاره، یعنی راتلونکي کې دا کارونه موږ هم کولی شو، د استادانو پیسې هم د دې وظیفه ترسره کولی شو.
دوی وایي که موکې ورکول سي زرګونه نورې بې سرپرسته ښځې به د مسلکي زده کړو دغه کورس ته مراجعه وکړي. د توحید د مسلکي زده کړو د مرکز مسؤلین وایي که غوښتنه ځینې وسي کولای سي پروګرام پراخه کړي او نور کسان ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په همدې خبرونه کې به واوري چې د نورستان خلک وایي له دې وروسته په خپلو سیمو کې تروریستي ډلو ته اجازه نه ورکوي.
موږ هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکو، کاغه طالب دې کدایشت دی، هر څوک چې زمونږ استاد دې د نظام په خلاف باندې یو عمل خي داغه په مقابل کې ولسون زمونږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړي 19 پروګرامونه هم لرو. مغرغلا ازادي راديو اوري. د ازادي راديو په خوانی مشر اکبر ایازی 13 شپه په حق ورسید. مرحوم ایازی د افغانستان لمخکخو ژورنالیستانو څخه. مرحوم ایازی د لاسو کلونو لپاره د ازادي راديو مشر وو او د دې راديو د پروګرامونو په برخه کې زیات نوښتونه وکړل او د ګنشمیر نویو پروګرامونو طرح هم د برابرې کړې. اجمل تورمان د مرحوم ایازی ژوند او هانتا په یو راپور کې کتنه کړې ده.
لیکوال ژورنالیست او دیپلوماتور اکبر ایازی له نړۍ سترګې پټې کړې. ښاغلی ایازی د ژورنالیزم په برخه کې د اوږدې تجربې خاوند او په یاده برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. نوموړي د عمر ډیر کاله په امریکا غږ آشنا راډیو کې کار کړی او په روسیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزی آسیا سیمه ییز مشر و. اکبر ایازی مخکې له دې لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې رئیس و چې بیا د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې مشر شو. نوموړي د خپل کار په اړه وی او ای راډیو سره په خپلې وی مرکه کې ویلي،
زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه د ډېر ځواني څخه وه. زه په افغانستان کې د داود خان د حکومت په وخت کې په پانتون کې په دوهم صنف کې وم او په کابل رادیو کې مې کار کاوه. نه تا د شپې بتلم، هلته سهار بتلم درس ته. یعنی د هغه وخت زما مینه پیدا شوې.
د ازادي راډیو سرپرست رئیس قادر حبیب د ښاغلي ایازی په اړه وایي،
اکبر ایازی برسیره پر دې چې یو نوښتګر ژورنالیست او یو پیاوړی مدیر او ښه دوست هم وو. د نوښتګرۍ یو بیلګۍ په 2009 کال کې د لوملي ځل لپاره د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وو چې د افغانستان په تاریخ کې د لوملي ځل لپاره یو برحال ولسمشر ګډون پکې وکړ. هر وخت د ایازی په ازادي راډیو کې پر کار سربیره ل خپل همکارانو سره خالي کې درلودې چې د ژوند تر ورستۍ شیبې پورې هغه و پاللې.
خاغلی ایازی په ازادي راډیو کې د خپل کار پر مهال په افغانستان کې د ژورنالیزم د برخې د زده کړیالانو لپاره د رسنیو او ژورنالیزم د ارزښت په اړه څو سیمینارونه او کانفرنسونه هم جوړ کړي وو. ایازی په ازادي راډیو کې ایازی په 2009 کال کې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د لومړی مناظره چلوونکې هم وو.
ازادي راډیو په دې ویاړي چې د ملي ټلویزیون سره په ګډه د جمهوریت ریاست کاندیدانو ته دا موقع برابر کړي چې د افغانستان د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. زه اکبر ایازی یم او په دې څه د پرسن نیوي دقیقو کې به د دې مناظره کوربه.
اکبر ایازی یو خوویونکه او د شیرونو دکلماتور هم چې ګڼ شیرونه دکلما کړی دي. نوموړی د هغه ناروغۍ لامل چې ورپیخوه د 15 کلنۍ په عمر تیر شپه په امریکا کې لنړۍ سرګې پټې کړې.
د هواد د مخکخ ژورنالیست او لیکوال د ازادي راډیو د پخوانی مشر اکبر ایازی د هڅو او هان په اړه راپور مو اوریده. مرحوم ایازی تیر شپه په متحدو ایالاتو کې په حق ورسید.
ستاسو له پیغامونو
لوګر ته خبر کم دلته په لوګر کې سرکاري اسپیټال دی. لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاخو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفر په یو مبرمو باندې غاخونه هم ډکوي نه پاکوي. هغه بیرته نه دوا کوي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي. او دا کوم زنانه چې په ماشوم باندې بیماری وري وي د شپې هغه ورځ یو د مامرګرو ورولې وه د شپې ډاکټر ته ما ور وای لاس په جوړه مغه ما خام وای راوته له خوب دی واستما او تقریبا راکا او دلته مغدا کار نه کو خورانه بیرته یې غلی او دی جزو بیا د درته نه ست بیا بل هسپتال د کلی ور چا په مغه شپه کوي سیرا کار کولې زړلې بیل تلا د ما دا غاګ دا چارواکي سو کاوري دی رئیس صاحب څه زهله کوم چې دې دې دا غموتی او دا دې په کلاکه دی سیو نه پر وتر کی چې شپې ورځې په ګرځي دا ورځې ګرځي پیته والسلام.
پښتنه لیدم چې زه د انتخاباتو د بینټریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسم یاشتو د زنوروسته کوم ماش راغلی دی حکو زحمه په دې کې د زیات نه پرو نو ما نشته روشان کمپنۍ سره خبرې کړې ده. میسیجونه نه دی وتر راغلی دی غیر د میسیجا حکو زحمه نو ورکې. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باور باید غم وخوړل شي. والسلام.
د کندهار ولایت څخه زیاورامان دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوې باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولې دي زیات کړي دي، د 2 لک روپو پورې ټیکسونه رسولې دي پر یو موټر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش ده، یلو امید مې دی چې د پاکستاني میوې باندې دغه یو په دوه باندې د چند ټیکسونه ولګي. دا د دې میوې چې منځنۍ اسیا ته ځي، تاجکستان، ازبکستان، دا وطنونو ته ځي او پر افغانستان باندې راتیریږي، باید په دغه میوه باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي. نور مو وخت نه سم وسلام.